سلامونه او ستړي مسی د مشالډو د نن ورځې په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د سر ریپورت مو د تورخم د بندي لارې پاړوندې د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو د افغانستان پاکستان او دارنګا د سیمې پاړه د او ورسره به یو بل ریپورت ولرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ولي کړکې چندي نور ریپورتونه هم ستا خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی نن پاتم اورزم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډله خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې. د روس د بارني چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخه کړي. او سم د خبرونو تفصیل نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډی کوتل مرسیال کمشنر ارشاد مومند نن سهار مشالې ټول د دروازې د پرا بیا پرانیستو پاړه کم پرمختګ نه دی سوی. د تورخم لاره د سپتمبر په شپږمه د پاکستان ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لاړه زورسته وتړل شوه. د لارې تړل کېدو له وجې د لسګونو مال هوړونکو ګاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان هم ستا. په تیره یوه اونۍ کې د لارې په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشران ترمنځ دوه واري په صفري نقطه کې خبرې شوي خو څه نتیجه نه دور کړي. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمانډ د سپتمبر تر شپږمې پوري غځولې دي. عمران خان د اگست په 15مه د توشخانه په قضیه کې د محکم کېدو رئیس په زندان کې بندي دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد های کورټ د یو لاندې عدالت لخوا هغه ته د 1,00,000 روپۍ جرمانې سره د 3 کلونو د بند سزا پریکړه رد کړې خو هغه د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د زندان تر شاپاتې دی. د پلوټونو فدرالي ادارې اف ای ای 13 میاشت عمران خان او کوریشونی ول او پاغوی د سرکاري رازونو قانون د لاندې مقدمه درج کړې ده. د دونی ورده چې قانون وزارت د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د سایفر د مقدمه اوریدن لپاره ځانګړي عدالت جوړ کړی دی او د ترګري زد عدالت یو قاضي زولقرنان ته د مقدمه اوریدو اضافي چارج جوړ کړی دی. د کراچی پولیسو پروند 55 نور افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو وایي سهیل جوکیو پروند وویل دا کسانې په تیرو 4 ساعتونو کې نیولې او په تیرو 4 ورځو کې د نیول سو افغانانو شمیر 320 رسیدلې دی. پولیس وایي دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د نیول سو کډوالو وکیلې مونیزه کاکړ پروند مشالې ډول د قانوني اسنادو لرلو باوجود ډیری افغان کډوال نیول سوي دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر وسه پوری د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزس تر وسه سره ملاوي شي نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارو نشته.
په کراچۍ کې مشته بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ وای پولیس د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمنیسي چې غني افغانان افغان کډوال دي. خو پولیس دا تورونه ردوي او وایي یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې خو وایي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټام ویس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړې چې طالبانو په تیرو 2 کلونو کې د داعش خراسان ډلې 8 کمانډانان وژلي او توانېدلي چې دوی صلاحیت کمزوري کړي. د ول چې د داش د زپلو ګټه افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتله بریدونه کم سوي دي. ټام ویس په خپل خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه. د ول دا نسی تاییدوله چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي خو د په خبره دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري ول. او رسې خبر ده چې د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوی بندیزونه منسوخ کړي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی ول چې پور پیانګ میانګ له جوهري پروګرامه د لاس اخیستو فشار واچوي. سرګی لاروف ته خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز وست چنی کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ ترمنځ ترسوي ملاقات ورسته کړی ده. هغه ویلي چې ماسکا او بیجنګ پر پیانګ یانګ د لګوسو بندیزونو منځوري په یو بالکل بدل سیاسي او جغرافیایي تناظر کې اور کړی و. پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه تر هغه وروسته ولګیدل کله چې د هیواد په 2018 کال کې خپل لومړی اټمي ازموینه وکړه. چین لا تر اوسه د لاروف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای. اوسم راځو د دې وخت ریپورټونه ته او په دې غړي کې به ما د نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه وي. د تورخم دروازه نن په اتم ورځ هم بند ده چې د خلکو ستونزې لا ډېرې کړې دي. خو د هغو خلکو ژوند څنګه وي چې د دروازې یو بلې غاړې ته اوسېږي؟
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم اړه خاص مونږ برخي جو مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. مونږ سره زنانه دي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، نو تر کومه بس مونږ ته ډېر برخي جو.
څلور میاشتې سوي چې په تری منګل کې د استادانو د وژلو پېښه سوي او هم په دیاړه پرون په پاړه چنار کې مظاهره چانو د پاتې مشکوکو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
صرف اور صرف دعا کسان اغوئی نے گرفتار دی اور پنجہ کسان اغوئی مغاز سے سار دی اور تئی اسٹیٹ یہ آیا خالق دور زیاد باثر دی تو سب پورے اغوئی گرفتاریا ممکن نہ دی شوی.
په کراچی کې پولیسو په سلګونو هغه افغانان نیولي چې په داوایا هلته په ناقانونه توګه اوسېږي. خودنیولو د لړۍ هغه افغانان هم ویرولي چې قانوني اسناد لري.
د مونږ سره پولیسان ډېر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو سو تل نه سپټالو ته سلای سو نه یو کار د سلای سو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان سره تنگول کوي. کشمیر یې کتو جره ګرد وړي.
د دې ترڅنګ نو ریپورتون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم په پایل کې زو تورخم تنن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14 د خبر انتظامی چارواکو مشالې دی ټول چې تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو څه امکانات نشته. په دې لړ کې چې دواړو خواو چارواکو ترمن کومې دوی غونډې سوي هغه نتیجه نه دور کړي. بلخوا د خیبر درې په لار د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وايي یو لړ مشکلات سم مخامخ دي. درز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ته ایثار دي غوښتنه کوي چې دا دروازه دي ورته خلاص کړل سي. تورخم دروازه د سپتمبر په 15مه د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان طالبان ترمنځ د نشتی لامل تړل سوی و. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار فرهاد شنواری راکوي.
د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصېدو په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفري نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسېدلي. په خبر نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه ګاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخته ایثار پاتې دي. په لنډی کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی موږ ته. نه د روټۍ پته لګي، نه د اوبو دغه زموږ شته دی، نه کوم او دسنو منځونه په ټیم باندې نه. ډېر غټ دغه سمنګ مخې شو خون سره. او بل دغه مسله ده چې دوه حکومتونه زموږ د خواص او دغه دی چې په خپل مس کې جوړ شو دا ګیر دی کولاو کې ځار سړی خپل وطن ته واوړي. اخو هم تقریبا پاکستانی ګیری دی خو افغانان دي ډیر د لارو ولادي ډیر غټ تکلیفونه دي. نو زمنګ د دوه حکومتونو دغه خواص او دغه دي چې د بارډر کولاو کې خپل مس کې سره کین جوړ شي. کولاو کې پر دې مالونه مرچولې دي، کروڑونو روپو مالونه مرچولې اوس مرچولې چې اول دی ورجه د دې ته وس ولاړیو. نو تقریبا چې اری وګاډي کې کروڑونو بره مالونه پراته دي خلکو ته بیان وشولي.
د تورخم باچا مینینات باندې سل ځای کورانه هم د ډزو د تبادله لوجې لنډی کوتل تک ډ شوی او په دې کې یو اوسیدون کی مزمل خان وویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نخته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېږ دی او خپل خپلوانو کاره پتلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډز شوري شي تورخم اړه خزمون برخي جو مونږ ته ډیر غټ تکلیف یې زمونږ سره زنانه وی معشومان دی بیماران دی بوډاګان دی نو تر کومه بس مونږ د برخي جو بل خبره دا چې مونږ د دواړو طرفه حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته سنتیا جوړ کا او بل خبره دا وکړه مونږ ته چلاول نه مونږ ته خبر راکې چې تاسو الکه ځان سیر تکړه کې نو ډیره مهرباني به تاسو.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر یو ونه کې د تورخم دروازې بندېدو له وجې په اربونه روپو تجارت رایسار شوی او دواړو خواو سوداګرو ته مالی زیان اړولای او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته تاوان رسیدلای. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شو چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشو. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یو پوسټه جوړ کړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل نو دې سره بیا دواړو خواوونه په یو بل باندې ډز وشوې او یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان افغانستان اړیکې د کابل په جمهوری نظام کې شی نوی پر پاکستان تورو چې د افغان طالبان ملاتړ کوي خو اوچ په افغانستان کې هم هغه طالبان په واک کې دي چې یو محل پاکستان په ملاتړ کولو تورنو زهرن داسې ښکاري چې د دواړو خواو اړیکې ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواو ترمنځ د څو واري ډزو تبادلې نه هم لګول کېدای شي او هم د دواړو خواو د چارواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ د یاری مزی کمزوری سوی دی. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبان ترمنځ نو اړیکو ته په کم نظر ګوري. له اسرار العالم مومن څخه به تفصیل واورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا دو پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان دو غلامی زنجیرونه مات کړل. نموړی دا سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2023 کال لاګست په 15 افغانستان ونیولو پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نه امنی څو چنده زیاته شوې. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسلوالې ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره کاروي نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړي. پښتنه دا د پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشحاله وو اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې نو دې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او امنیتي چارو شنون کې شمیم شاهد د سپتمبر په 12 مشالې ډوته وویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسي وي.
د پاکستان دا کوشش ته چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بده مرغه ربیره په اړه پاکستان هم ځلې دې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل بیا اوس دوی طالبان هم وزمایل خو طالبان هم دوی ته تیار دي دي چې هغوی د افغانستان په ازاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خو افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسي نه دي نو بلخوا بیا پاکستان چې له اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وخایي چې د طالبانو د حکومت او وسلبالو ډلو د موجودګۍ لکبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول د لوبا پیل کړی چې دوی په دغه بهانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي دي، زبر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي، دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالت خواته روان دی.
اسحاق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته پر ولسونو پرېوتې. دده په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپلو کې سره کښېني او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بلخوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې هله سمیږي چې پاکستان له زړه افغانستان یو خپلواکه او آزاد ریاست ومني. یادې بي چې پاکستان تل دا دریځ لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترګرۍ د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړي دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغېز لاندې نه دي او خپل ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سمزو کراچی ته. په کراچی کې میشت افغان کډوال وایي د پولیسو ګرځنده ټیمونو کوڅه په کوڅه ګرځي او افغان کډوال لټوي. دوی وایي له ویرې په کورونو کې ناستي. د کراچی د پولیسو چارواکو هم مني چې افغان کډوال د نیولو لړۍ پیل کړي او تر اوسه په تیرو څلورو ورځو کې له 300 څخه زیات هغه افغان نن نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د دوی وکیله مونیزه کاکړ بیا وایي 80% داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد سرستا. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په پلمه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم پولیسو نیولي ځکه چې دا غو کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. د کراچی د مشالډو خبريال نیاز علي ریپورټر کوي.
په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیسوای په خار کې په 13 سلور ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اخته دي. د کراچی پولیسو ویان سہیل جوکیو د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویلي په 13 سلور شو ساتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شو دي چې ورسره په سلور ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلې دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پوري د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیش کینو په دې سیزس تر اوسه سره ملاو شو نو 70% هغه افغانان دي چې سره سي کارونه شته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی و چې پی آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو پښتانه هم نیولې دي او د فارن اکټ ماده پرې لګولې دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډیر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا و کیسونه دي. هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسیانو ور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه دوی گرفتار کړي.
خو بل خو د کراچی پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچی کې د 1300 زره هسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلا بیلو سیمو او افغان کیمپ کې میش افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویر کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیراغا وای
د مونږ سره پولیسان ودر ډیر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو سوتل نه سپټالو ته سلای شو نه یو کار ته سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان سره تنگول کوي. کشمیر یې کتور جره ګرد وړې ودر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل گاډي راځي هغه به پیسې اخلي بیا باغې لکې.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شیر بابا ته الله راضي مرزا دی علاقه څنګه کسان پورته کوي ډیر در اصل ډیر روپې مخې چې کم کس پسې ولار سي کم کس بوزي تانه ته او هغه چې دویم کس ورته پیسې لیدا پاره دوی هغه کې نه بیا دویم کس موږ نه سو راستواله موږ به مجبور وي موږ زنان ورستو زنان هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګړ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان دي د درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلان را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې سره دي
په کراچي کې میشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د سانتیاو لپاره دی ګامونه واخلي په دې اړه د کراچي په افغان کیمپ کې میشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمينه برابر کړي موږ زندگی څنګه کې
که څه هم په کراچي کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نسی پیسې ترې اخلي او زوروي خو د کراچي پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي په کراچي کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد یې کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو دوی هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هواره کړل شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا
او سمله کراچی زخزو سوات د سوات کمی جرګی مشرانو د غلطه د بدامنی د پیشو زیاتې دو اندیشنه ښکاره کړی او حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړي د پرون په منګور کې خبری غونډه درلوده چې پکې د امنیت ترڅنګ په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبري وکړي د سوات کمی جرګی د خبری غونډه ورسته تر هغه سوي چې په 1300 میاشتو کې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې د بدامنی او ترګری غنی پیشې سوي د سوات د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله کندپور خبرالان ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دی نیاز احمد خان ریپورت لري
په منګور کې د سوات قومي جرګې ګڼشمېر مشرانو پرستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپې وهل او درې ایم پی او تر سورې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا بلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ دا وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار کاغه ملټری والا دي کسویلین دي د دې پورونو نوټس والی ملک دی قانون عملداری مون غواړو دهشتګردی په صورت نه منو دا خبر او تکو یو دا دا دویمه خبره دا ده چې د سواد خلکو ته دا وایو چې کدل ته بیا څوک ضرور په مونږ باندې دهشتګردی مسلط کړي دا غي په خلاف په پاتون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروری هغه ته به تیارې نشي دریمه دا ده چې مونږ وایو سواد کې قسمه کې د سرکار په کاری او په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سواد خلک ور کوي د سواد چې کمی قیمتي زمکې دي دا د نه برباد دی
د جرګې یو بل مشر حاجی زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن مشر هم دی ویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپی وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا حلوزلو په اړه دی حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي
په پیزاګټ کې واقعیت وشو په کار دار کدا دشګرد او سعودتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې زده پټول نه دی پکار دا قوم تخکاره کول پکار دي چې څه واقعیت کېږي او سړی اوچت کې او بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د دسه قصور دی پس کې تا نیول بس چا اوچت کړی او چا پرېښود نو دا داسې قسم کې واقعیت کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنټ پیلاوي زینا او دا بیا بهر ته نیګیټیو پیغام دي څوک ناراضي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دي چې هلته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې تورې کې ٹی ٹی پی او دا غي وجود زکه چې دا لیکي نو څوک به یې کنه په پیریان خو دا نه لیکي د دغل تکي پولیس څه کوي دغل تکي انټيليجنس داري دي او ځان ناشتي ال تکي زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپرایټ کې دغه خلک معلوم کړي دا کارم خو محدود خلک دي
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د باز ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د خامی جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا کیسه راواله ده، بلکې د تیر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړې دي او په هغو به سیکشن فور لګوي. یاد دې موټر وې دا کومه قصه چې ده، نو مونږ د سواد خلک د موټر وې خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سین د غاړې د ځمکې تاسو دا کوي، تاسو په هغه باندې جوړ کړئ. نو د خلکو د زریز مکې د خلکو مقبرې دي، باغونه دي، په سواد کې هو دغه خلک راځي چې دا سپا وبدي او دا باغونه دي او دا خلاګانی دي او دا ځنګل دي. تاسو ځنګل تباه کړئ، تاسو د سین برباد کو، تاسو د خلکو زریز مکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم لسره شي. زموږ خو د سور ساپین کم هم دقه ده، نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړي دا کینه وي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې 1300 میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې. وروسته د ملم جبې ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوې. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټروي او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم په اړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکڑی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ہر ورس تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبری گڑی، تاوده باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج د سپتمبر له 11 راسي روان دی. دوی د صوبې په 322 کالجونو کې د زده کړو بایکاټ کړی دی. استادان وایي چې حکومت ورته ترقی نور کوي. د استادانو اتحادی په ونا چې د صوبې په کالجونو کې سټاف او فندونه کمشتي. د کالجونو زده کوونکي بیا وایي چې د استادانو د احتجاج له وجې زده کړې ډېرې اغېزمنې سوي دي. د دې تفصیل به له عظمت علي شاه واورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو احتجاج د ستمبر د 11 راسي روان دی چې ورسره په کالجونو کې زده کړې ولاړې دي. دا سرکاری کالجونو د استادانو د اتحادیه کپلا مرکزی جنرل سیکرټری اورنګزیب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د نورو سرکاری محکمو ترقی کیږي، خو د سرکاری کالجونو استادانو لتیرو لسو کلونو راسي د ترقی په انتظار دي.
په دې کې مختلف پروفیسر چې کم دي چې هغه 1000 په تعداد کې دي، لایبریری نو سره دي، میل او فیمیل دي، دا پروموشن زون کې راځي، دوی ټریننګز کړي دي او دا مختلف سکیلز کې دي، 17 کې دي، 18، 19، 20، 21 کې دي، انتظار کوي د پروموشن د نیکسټ کېل ته تلو لپاره. نو په دغه زمونږه مین مطالبه چې کوم دا اول دادا چې زمونږ دا کومه پیس به روانه ده د رولز مطابق چې پاره کې بتول سرکاري ملازمین تاغي خپل جایز حق ملاويږي او غي پروموشن بکیږي، نور ډپارټمنټ پکې شاملېږي او د بده مرغه مونږه ته محروم ساتي.
د کلاسون نه د بایکاټ په وجاز د کونکو هم د ستونزو سره مخ دي. د مردان کالج د کونکو عباس خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمه د چټیان د ختمېدو وروسته ورته زده کړې نه دي شوي. موړي زیاته کړه چې د استادانو او د زده کونکو د احتجاجونو لوجه سخت کال ډیر کم کلاسونه اخست دي.
ډیر وروزونه په ټوله صوبه کې د احتجاجونو یو سلسله روانه ده. د ټیچرانو دا غوښتنه ده چې را مونږ د پروموټ کړی شي. نو ټیک ته ټیچرانو خو دغه یو خپل مسله ده، خپل پیدا ده، خو په دې کې سټوډنټان ډیر زیات سفر کیږي، کلاسز نه لګي، الډی د ګرمۍ چټیانې 13 شپې کم از کم ود ونی می درې میاشتې چټیانې وي، هغه کې ملکانو ته هغه شان فیسیلیټیز ملو نه شو، کله کې هغه شان هغه ته فواید ملو نه شو. اوس چې کله هغه کالج سٹارټ شو د 1 ستمبر نه، نو دغه بیا احتجاج شروع شو. لومبه خدا د حکومت ډیره غټه ناکامي ده چې دا غي کم د دې ټیچرز دا مسائل دي، دا بر وخت نه حل کوي او دا خبره احتجاج سره تلړ شي.
د احتجاج په اړه د لوړز د کرو سیکټری غلام سعید مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د اتحادی سره خبرې شوې دي او ډیر زر به غوښتنې حل کړي شي.
نو هغه د دې من کې پرونی و ده او نن ورځ په دې من کې سانه تین چا
د کپلا په وینا چې په صوبه کې درې سوه او دویش سرکاري کالجونه دي چې پکې لس زره استادان کار کوي او د ترقې په شمول د کم سټاف او د فنډونو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبرونی دغه لومړی نیمای پایتریسي د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډی زراورو او ورستو بیا رپورټونه وی. نن په تم ورځم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډي کوتر مرسیال کمشنر ارشاد مومند همن سهار مشالې ټول د دروازې د پرانستو په اړه کم پرمختګ نه دی شوی. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمارډ د سپتمبر تر شپږمې پورې ځنډول دي. عمران خان د اګست په پنځمه د توشخانه په قضیه کې د محکوم کېدو رایسې په زندان کې پاتې دي. د کراچی پولیسو پرون 55 نور افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون ویل دا کسان یې په تیرو څلورو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلورو ورځو کې د 900 افغان کډوالو شمیر 311 ته رسېدلی. خو د 900 کډوال وکیلې مونیزا کاکړ پرون مشالې ډې ته ویلي چې قانوني اصلاحات درلودل باوجود ډېر افغان کډوال نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي. وايي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټامس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان بدې اته قمندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی صلاحیت کمزوري کړي. د روس د بارني چارو وزیر ویلي چې ماسکو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخ کړي. دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوي ول چې په پیانګیان فشار راوړي چې د جوړې پروګرامه لاس واخلي. سرګي لاروف د خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز مستوچني کاسمو درون کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تر سوي ملاقات وروسته کړی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی دوه نیمای ترازو چې پکې به درته یو شمیر ریپورټونه ولرو. نړیوال ریپورت او سره د افغانستان او بیا دارنګه خیبر پښتونخوا او سیمې ته بمزو. پایل به لیبیا وکړو. د لیبیا په درنا شار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنۍ شمیرو لمخې په وروستیو طوفانونو کې د مړ شمیر تر 300 زیات دی. د دې ادارې په وینا څه د باندې 10000 کسان ترېتم او تر 5000 زیات کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا ختیځ دغه ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو ښکار شو چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلې هم دي. د غراس کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
ورسته له هغه چې ویچاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سیند جوړ شوی بندونه او پلونه ویجاړ کړل. په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور ترې تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانه سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا یو لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانې ونړېدې. د استوګري کورونه او موټرونه په چپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو لپاره خېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپل هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیش شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
للو خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمی در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاری چې واقعا یو پراخه طبيعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلې یو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تا جانی پرون پخپل ایک شبکه کې لیکلي هیوادی د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشری مرستو په لیشلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یو ډل لیږلې ده. د سره صلیب او سره میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکونکي تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپل مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شو یو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. در ناشار د بنی غازی د ختیس په 250 کیلومتری کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچوي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشی د لیبیا حق حکومت چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبه د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو.
اوسم یو بل ریپورت راځو د امریکا د ترګری زد ملي مرکز وای په ونسن پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي رد کو سره مخته او بیا راپورټ کېدلې ناشونې دي. د دې مرکز مشر کریستی ابيزيد پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو د دوشتمې کلیس په مناسبت یو بیانیه خبره کړه او دا د امریکا او د دوی د ملګرو د بریا یو بلګو بلنه خو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په ونسن کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په امریکا کې د نننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریټ له 2 کلونو تیر دوه وروسته د امریکا د استخباراتو ورستۍ ارزونه خې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوی او نور په امریکا د بریټ توان لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابيزيد د دوشنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زو بریډونو د 20مې کلیزي په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدل ناشونی دي. هغه زیاته کړي چې القاعده هدف ته د رسیدو ورتیا د رهبرۍ مهارتونه د ډلې یووالي د ټیټو او لوړ رتبه ترمنځ منتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړي دي. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوه برجونو سره وجنګولې. یو بل الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره وهله او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسانو وجل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د لمنځوړلو په موخه چې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکي نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې بریټ په شان بل بریټ با تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګری شبکې خپل جنګیالي له څو محدود غړو څخه تر شپېته لوړ پوړو چارواکو او تر څلور سوه ډېر جنګیالي په لږ تر لږه پنځه ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
درته 20 گزشت
په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د القاعده له منځه نه ده تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې پخوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
له هغه وخته چې القاعده شبکه د سپتمبر د 12 په بریدونو تورنه شوه په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړې شبکې چې ځینې شاید پخوا د القاعدې غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندې سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
اسامه بن لادن چې د سپتمبر د 12 د بریدونو اصلي طرح وو د 2011 کال د مئی میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. ایمن الزواهری چې د اسامه بن لادن ځایناستی او د دې شبکې دوهم مشر وو د 2022 کال د جولای په 1 د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړی او تلی ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. له دې سره سره د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له شتون څخه اندېښمن دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د پاکستان سپریم کورت د غوډو فوج افسرانو اپیلونه خارج کړي چې 28 کال وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت نسکورولو د اسلامي خلافت قائمولو لپاره سازش کړی و. په دغه سازش کې د کرنل ریټایرډ آزاد منحاس او کرنل ریټایر عنایت الله په شمول 28 فوجي افسران نیول شوي وو چې په کې زیاتره ته سزاګانې اورول شوې وې. په دې سازش کې فوجي عدالت د کرنل منحاس او کرنل عنایت الله نوکری ختمه کړې وه. 2 کال او 4 کال د بند سزا ورته اورولې وه خو دوی د دې فیصلې خلاف سپریم کورت ته اپیل کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپریم کورت د بېنظیر بوټو د حکومت تړنګولو په تور د دوه پخوانی پوځي افسرانو سزاګانې برقراره ساتلي. عدالت د دغه دوړو پوځي افسرانو د اپیل درخواستونه خارج کړي. په دغه افسرانو کې کرنل ریټایرډ محمد آزاد منحاس او کرنل ریټایرډ عنایت الله شامل وو. دغه پوځي افسرانو باندې تورو 1995 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو د حکومت تر نسکورولو سازش کړی و. د 238 نور پوځي افسران هم شامل وو. د ایکسپرس ټریبیون د یو خبر تر مخې په دغه مقدمه کې د پوځ لخوا په 6 سپتمبر 1995 کې دغه دواړه افسران او ورسره ځینې نور هم راولې شوي. په دوی دا تورو چې دوی سازش کړی منتخب حکومت به ختم کړي او د اسلامي خلافت نظام به نافذ کړي. په دغه سازش کې د ځینو تنانو وژل هم شامل وو. د دغه منصوبې وروسته چې منتخب حکومت او پوځ ته معلومات وشو نو د سازش په تور د خپلو ځینو افسرانو ضد عملیات وکړل چې پکې کرنل ریټایرډ عنایت الله ته 4 کاله د بند سزا او کرنل ریټایرډ منحاس ته 2 کاله سزا ورول شوه. پوځي عدالت دواړه د نوکریانو هم لرې کړي. داسې چې په 1995 کال کې د منتخب حکومت د ختمولو په سازش کې پوځي افسرانو ته سزا ملو شوې وه، نو وروستو په 1999 کې پوځي مشر جنرال پرویز مشرف هم مارشال لګولې وه او منتخب حکومت یې ختم کړی و. آیا سپریم کورټ دغه وخت کوم نوټس نشو اخیستې؟ د مشال راډیو دغه پوښتنې ځواب د کراچۍ پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان داسې ورکړ.
پرویز مشرف کی غیر قانونی
د پرویز مشرف دغه غیر آئینی کار ته آئینی جواز ورکړو، دغه د عدالت تور فیصله وو، خو هغه چې دوباره ایمرجنسی لګولې وو نو د هغې مقدمه خو په خصوصي عدالت کې وه او چیف جج وقار احمد سیټ ورته د 500 سزا وروړې وه. نو دا خبره ټیک ده چې طریقه کار یو شان په کار دی، خو له بده مرغه زموږ دلته د هر چا دپاره قانون جدا جدا دی. دغه دواړه افسرانو وروستو په لاهور هائی کورټ کې اپیل وکړه، خو دغه اپیلونه هم خارج شوي. دغه افسرانو وروستو سپریم کورټ ته لاړل او اپیلونه جمع کړل. د فروری په 15 2022 کې عدالت د دغه اپیلونو فیصلې محفوظه کړې وې. عدالت 18 پاڼې فیصله کې دا خبره په ډاګه کړې، عنایت الله د خپلې سزا ضد 3 کاله پس، آزاد مرحاس 14 کاله پس هائی کورټ کې درخواستونه ورکړي وو، خو د دومره اوږدې مودې وروستو د اپیلونو داخلولو کوم جواز نه دی وړاندې کړی. بله دا چې اپیل کوونکي دې بیا دا ثابته کړي چې د پوځي عدالت په فیصله کې په کوم ځای کې بدنیتی شامله ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 11:30 په ریډیو تکراری واورئ.
پرون د پېښور په نشر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانستو سو په دې موقع د اطلاعاتو سلګری نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشر حال تنظیم به اوس د سلګری وزارت ته سپارل کیږي. غول له نشر حال به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او موسیقي د ودی مرکز جوړوي. په پېښور کې کلتوري چارو یو پوه د مفکری ادارې مشر حیات روغنی وايي حکومت د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړي کوڅه پرانستي. له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پېښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12 نیټه په نشترال پېښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي
اور هم ان شاء الله جو ہے پاکستان لیول کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ
مونږ به د دې نشترحال نه د ملک په کچه نه بلکې په نړیواله کچه د کلتور او سیلګری د هلو زلو یو مرکز جوړو. نن دا د سیلګری وزارت ته حواله شو. مونږ به اوس د دې د بهلولو کارونه پیلوو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به مونږ دا ټول کارونه چلوو
او انکی مشوره سي چلایږي.
خود صوبې په کلتور او هنري هلو زلو کارکونکو مدني ټولنی وایي د سیلګری محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار د حکومتي چارواکي د موسیقي او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړي ځای قائم کړي. په کلتوري هلو زلو د کارکونکو غیر دولتي ادارې مبکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
میوزیک سټریټ چې کوم دی دا خو بدلته کې د ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی. دا بدلته کې د هنر دی ودی د پاره د کلتور د ودی د پاره یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه د څنګه چې د آبادۍ د پاره نو پکار دا یو پراخه ډاګه وه. باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې، هغه دوی رابند کړه. دوی دغه لپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. خو موږ دا ګڼو چې اوس هم پکار دا ده چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار، چې باید د غوډه تجربه نه استفاده هم شي او د میوزیک سټریټ خو ډیر زیات ضروری دی.
خود صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعات او سیلګری صوبایي وزیر فیروز جمال شاه 13 ورځ له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې تر سره کېدونکې نوې کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګری لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوس به یو د اقتصاد ریپورت. د پاکستان حکومت د ډالر په مقابله کې د روپی بای شکول لپاره له 13 ورځو راهیسې هلي ځلې شروع کړې دي. د پلټنې مرکزی ادارې ایف ای په دې لړ کې د ناقانونه کرنسی کاروبار کوم کوزو د اقدامات کړي او ځینې تړلې هم دي. له دې ګامونو سره د روپی قدر د ډالر په مقابله کې یو څه ښه شوی دی. دا چې دغه اقدامات په اړه کارپوهان څه فکر کوي زموږ همکار شبرجان ورسره خبرې کړي او پر اساسي دا ریپورت جوړ کړی.
پاکستان کې نگران مرکزی حکومت وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د لارښوونو سره سم د دوی هڅه ده چې په بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر د نرخ توپیر تر ډیره حد را کم کړي یا ختم کړي. دا چې سرنګ به دا کمول شي. نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې کوم غیر قانوني لار باندې پاکستان ته ډالر راځي او یا وځي د دې زیرمه کول او بیا سمګل کول د دې مخه نیول پکار دي.
قسم مارکیٹس ہوئی، یو انٹر بینک مارکیٹ ہوئی، یو اوپن مارکیٹ ہوئی، یو گرے مارکیٹ ہوئی. اوپن مارکیٹ ہر مارکیٹ کی چرتا چی آتورائز ڈیلرز چی کم وین و آگی اخستل و خرسول کئی در ڈیفرنٹ کرنسیز. انٹر بینک مارکیٹ چی کم دین و آگا آگا مارکیٹ کی چرتا چی بینکس پخپلو کی اخلی خرسول کئی او آگی تا ایکسیز لری. اس دا دی دوارو مقابلہ کی چی کم تا مونگ گرے مارکیٹ وائی ستا چی مونگ حوالا وائیو ہونڈی وائیو چی آگا نا آتورائز ڈیلرز نہ دا آگے سے ڈاکومنٹیشن کی گی. بس یو ٹیلی فون کال لیا دیو چھٹ پر دا گبا نے دا پیسو ٹرانسفر کی گی دل تباق لوال تکی ورکا.
دا پلٹنو مرکزی ادارہ یا ایف آئی اے سر دا نور حکومتی ادارو 1300 سے چاپی وحل پیل کر دی او پا غیر قانونی توگا دا ڈالر روزگار کون کو زیر مکون کو او قاچاگرو پر زد حل زل پیل کر دی او پلزگونو گرفتار ہم کر دی. نوزک دا ڈالر نرخ ہم راکم شوی دی. کلچ دا بینک او باہر یا اوپن مارکیٹ او انٹر بینک دا ڈالر نرخ فرق ډیر وی نو په ملکی معیشت سره بد اغیز وی. نو قائد اعظم پوهنتون کې د معیشت استاد او بهر ملکی کرنسو په روزګار سیړنه کوونکی پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیړو توای چې په سرمایه کاری او تجارتی خساره ډیر منفی اغیز ورزوی.
د دې نقصانات دای چې تا امپورت نور سی واشي او ستا ایکسپورت چې کمی دغه کمپټیټیو نه سی نو هغه کمیږي. نو دغه سره زموږ ټریډ بیلانس چې دی هغه زموږ سره ورسب کیږي. د شو نو یو خدای دی دا مسله چې زموږ چې کم انویسټمنت دی هغه زمون دے سره متاثر کیږي. فارن انویسٹر چکم دے نو هغه هغه کنٹریز ته من نزی چکم دے کی دا فارن ایکسچینج ریټ او دا اوپن مارکیټ ایکسچینج ریټ کی ڈیفرنس زیاتی. دویم دای چی زمون سره یو بلیک مارکیټ کریئیټ کیږي زکه چې سمره زمون سره دا فارن ریمیټنسز راځي. نو ورکر چکل هغه یو های ایکسچینج ریټ ته اوپن مارکیټ کی ګوري نو هغه ترو هونډي یا نور چکم ان فارمل سورسز دی دا غي پترو هغه پیسې را لګي او دا گورنمنٹ چکم بینکونو ته یا سٹیټ بینک ته هغه پیسې نه رسی او په اکانومی کی ڈسٹورشنز چې یا کریئیټ کی.
کله چې دا فرق یا توپیر کم شي نو ګټه هیواد ته سوي نو موړ جاته وی
ډیفرنس ته زیرو فائدہ دادا چې کله ستا امپورت سی واشي نو ستا کرنسی باندې پرشر راشي هغه ډی ویلیو شي دا غي د وجه ستا امپورت واپس کم شي او دا او ایکسپورت سی واشي نو ستا ٹریڈ بیلنس چې دی هغه امپرو شي. که په شارټ الفاظ کې موږ ایکسپلین کوو چې کله ستا سره دا ډیفرنس د افیشل او د مارکیټ ایکسچینج ریټ سی وای نو ستا بیلنس اف پیمنٹ پرابلم چې او زیاتې کدا ډیفرنس کم سی کم نو ستا د بیلنس اف پیمنٹ پرابلم باندې.
دغه معاشي پوهان وایي چې هغه هیوادونه چا باندې چې نړیوال معاشي بندیزونه وي یا معاشي او سیاسي حالات یې د هیواد خراب وي نو دغلته بیا بهر ملکی کرنسو غیر قانوني روزګار زیات وي او بیا د دوی نرخونو کې فرق هم سیواوي. پاکستان کې د بهر ملکی کرنسو روزګار کونکي یا پاکستان فوركس اسوسییشن د سپتمبر په 14مه خپل یو بیان کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپیه قدر نور هم خشه وي او یو اشاریه شپږ سلور پیسې پاکستانی روپیه د ډالر په مقابله کې برخه ترې ده چې ورسره د یو امریکایي ډالر قیمت شوخه 208 نوی روپیه شوی دی چی پا دولسم سپتمبر دا سبان دی دو سوا نه نوی روپیه و دیوائی چی پا اوپن مارکیت کی دا بینک ریت پرزد دا ڈالر نرخ خوشا تری سوا یو پاکستانی روپیه دی کم چی سو روز وڑان دی دری سوا شل نهم اوڑی داری و شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حالی جلی روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنرتا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلے ری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پا جوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
او سم د خبرونی ورستی ریپورت ترازو او ورستی ریپورت د سید خبر پښتونخوا صوبې د تعلیم محکمې د 500 زیات او د پولیسو محکمې د 3000 زیاتی چوکي خالی دي د خبر پښتونخوا صوبې په مختلفو سرکاري محکمو کې په موجوده وخت کې 1,02,000 نوکری خالی دي چې پکې زراعت داخله چارو محکمه خزانه او کاف او نوري محکمې شامل دي په دغو چوکیو خو موجوده نگران حکومت برتانی نس کولای ځکه ځینی قانوني بندیزونه ست خو هغه خلک چې تل میافته دي او بیروزګار هم دي غشتنه کوي چې دغه چوکي باید ډکی سي زمو شمکار شانواز ترګزیم په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,02,000 چوکي خالی دي تر ټولو زیاتې چوکي د تعلیم په محکمه کې پولیس او د سیاحت محکمه ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي چې په کې زیات شمیر چوکي خالی پرتی دي مشاد ریڈیو سر ځینې داسې دستاویزات شته چې په کې د پولیسو او بخور محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالي څوکو شمیر شته دی داسې چې ګڼ شمیر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بې روزګار دي شمیر زیات دی د محمد یوزوان محمد یونس چې په 2014 کې د ماسټری ډیګري اخیسته د 13 کالونو راهسي د ده په وینا په هر محکمه کې د نوکری لپاره درخواست ورکړی دی
چونکہ تاسو خپته چې پاکستان کې بیروزګاری ډیره زیاته ده د حکومت یاد دی دغه پوجه باندې الیکشن پوجه باندې پوسټونه بین هم دی راځي هم نو نو تیاری مو تشترې سی ټی پی ایس ټی دی ټولو ته نو کښې خبره سو کوشتړي شوې هم یو منډې تړې هم وو بللا چې تاسو خپته چې پاکستان کې ګرانیم ده کینو هم امد سينو ځان قریب وو سکول ان کالج کې جاب کوم خپل سبجیکټ ایز ا سینیئر ټیچر
د دستاویزاتو تر مخه یوازې محکمه تعلیم کې د 500 زیاتې چوکۍ پولیسو کې د 3,000 زیاتې چوکۍ د صحت په محکمه کې د 4,000 زیاتې د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 چوکۍ خالی پرتې دي د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 2,500 زیاتې چوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 500 زیاتې چوکۍ خالی پرتې دي د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس نه ډیګري اخیستونکي سرفراز خان مشهد ریډیو ته وایي څلور کاله د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړېدو د نقش زده کړې د 13 کلونو راهسي نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم بلکې د هر رقم نوکری لپاره درخواست ورکړي خو لا هم بیروزګار دي د وویل څه موده د پلاستیک خرڅولو په یو کمپنۍ کې کار وکړ خو هغه کار هم بند شو
لکه ما مختلفو ځینو کې پلان هم کړی دي او شورو مګنه د مختلف قسم جاب د پاره د ډیزاینینګ یا د ګرافیک ډیزاینینګ یا چې نور مطلب سو افیس ټایپ جاب وګنه ډیر ځینو کې پلان نکړی دی خو لا چې فلل جاب زما ته نه دی ملو نو زه ابر ورځ یو ځای ته ورنم نو ماته منیجر صاحب وایي چې نن سبا مارکیټ دومره ډاون دی ټول خاص کر د ټول پاکستان وایي موږ سره وایي چې کوم آلریډي امپلایز وایي هغوی کې موږ تقریبا وایي 30% پکې موږ چې کوم دی وایي کم کړل کنه
د دستاویزاتو تر مخه د بلدیاتو په محکمه کې تر 1,300 پورې په وزارتو کې د 1,500 زیاتې د قانون او انصاف محکمه کې د 2,200 زیاتې او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي په دغه څوکیو د نوي تنانو د برتې کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبې حکومت سره نشته ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولې خو آیا د براتونکو حکومت لپاره څومره مشکل وي
چې په یو مخ دغه خالد څوکۍ ډکې کې مشاهد راډیو همدغه پوښتنه د پېښور د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان نه وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټول برتی خو قلم نشي کې دی، دا به همیشه خالی وي او بعضو کا دا برتی ډوکیږي نه، دا هغه اگینست دوی ته فنډ ملاويږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي نو هغه پیسې ملاويږي او یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران مونږ سره ډېر غټ دا نمبر دی، او که 50,000 ټیچران نشته او بیا یې نه پس مونږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلت وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خواته خبره دارا چې 1,12,000 خلق نشتا او بیام سرکاری مشینری روانه ده، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بحالی او د دوباره آبادکاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او څلورتیا، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانې، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د ګاډو یا ترانسپورټ، ترقی او منصوبه بندی محکمه، زکات محکمه، اوقاف، د ځنګلونو محکمه او نور ګڼ شمېر محکمې پکې شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ترکزی له دې رپورټ سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه خبري ګړۍ پای ته رسیږي او تاسو دغه خبرونه په مشال ریډیو ویب سټ باندې اوریدلای شئ، په فیسبوک او ټویټر ته هم اوریدلای شئ او هلته هم تاسو رپورټونه اوریدای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ.